خوشی اوریدن کو د مشال ریډیو د یو بل خبرونه سره زده او خټک در سره ما او پدی یو ساتخ خبرونه کی مونږ تاسو بیا یو سواد ته په سواد کې یو ځای تنظیم د پسواد پریس کلب کې ځای خلک راغون کړی دي او د اغي سره په دې موضوع باندې خبرې کړې دي چې د پښتنو په سیمو کې د نا امنۍ ترڅنګ پښتنو ته یو شمیر نورې ستونزې هم ورپیخې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم د غزه ته ورغلې دي. هلته د خلکو سره ناستې کړې دي، د هغې سره خبرې اترې کړې دي او دا لوی راپور یې تاسو لپاره تیار کړی دی. مه هیروئ چې په دې راپور په منځ کې موږ تاسو ته سندرې هم در اورو او تاسو یادګرنه درکو چې کله مشال ریډیو اپلیکیشن تاسو نوی ډاونلوډ کړئ نو هغه ډاونلوډ کړئ او په هغه کې به تاسو پرونه توګه په صفا سوتره توګه باندې تاسو مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. نو اوس بیا یو تاسو سوات ته نیاز احمد خان له سوات تاسو دا راپور درکړي.
قدرمند اوریدونکو سلامونه، پیرزونه، زه نیاز احمد خان یم او د سوات نه د مشال ریډیو د خصوصي خبرونه سره تاسو مخامخ یم. قدرمند اوریدونکو نن ما تاسو راوستي سوات ته په سوات پرېس کلب کې دستور روانه ده. په دغه دستور کې چې دین او د ملکن ډیویژن بیرابل سیمو مشران راټول شوی دي او د پښتنو په مسلو بحث کوي. پښتنو ته چې کوم راپیخي مسلې دي، جګړې دي، دلته بیروزګاری ده، د افغانستان مسله ده، په پاکستان کې چې هم پښتانه دي، ایلیان لر او بر پښتانه دي، باغی بحث کوي. ما سره چې دین او دغه دستور چې راغونډه شوی دی نو پاکستان ټریډ یونین ډیفنس کمیټي کمپین هغه یو اداره ده، هغه ده او دغه مشر غبران احد ما سره موجود دی چې تانه ملکن ایجنسی سره دغه تعلق دی. لومبۍ کې به دغه نه تنه کو چې دغه سیمینار یا د دستور په سبا باندې دا او بیا نور پاس کو. سلامونه سر
مننه جی، شکریا نیاسب، تاسو څنګه خیر؟
خیر. دا نن نه دستور یا ټولنه موږ ګورو د ملکن ډیویژن د سوات او غستر مشران په هان تاسو راټول کړی دی او باس کوي نو دې ضرورت ولې راغی او دغه موضوع ولې تاسو ټاکلی دا؟
ها مننه جی نیاسب، یو خدای دې چې نن مونږه د سوار انقلاب و اصل وختمه سالګرا یا کلیزه چې دغه منزو او منزوی په دې وجه سره چې په دې خاوره باندې هم زمونږ انسانانو، عام انسانانو، مزدورانو، کسبګرو، بزګرو، دې خلکو یو انقلاب کړو چې دا په 20 اپریل 1902 باندې دا انقلاب شوی په دې خاوره، د افغانستان په دې خاوره باندې. دا انقلاب څنګه شوی، ولې شوی، ضرورت یې سو او ګټی سره وړی وي او تاوانونه سره وړی وي، دا نن زمونږ موضوع ده. د دې موضوع سره زمونږ واسطه ډېره زیاته ځکه ده چې په سوات کې مونږ کم اړې ګړې نو، په پښتونخوا کې مونږ کم اړې ګړې نو، په بلوچستان کې چې کم ظلم او جبر، ریاستی جبر مونږ یې نو، نو د دې تعلق براه راست د نننی موضوع سره دی. دا د سوار انقلاب نه بعد چې کم رد انقلاب دغه امریکایي سامراج او سعودي پیټرو ډالر جهاد په ذریعه سره کم اپریشن د سوار انقلاب خلاف شروع کو، دا د هغې نن مونږ یینو چې دا دغه انتقام دی، د خلکو نه دغه انتقام اخیستی کیږي. د سوار انقلاب ګټي سره وړي وي، د په بری صغیر کې په لومړي ځل د جاګیرداري خاتمه کړې وه. ځمکه چې دی هغه د سردارانو نه، نوابانو نه، جاګیردارو نه هغه واغستې او هغه په عام کسانانو باندې تقسیم کړلې. یعنی په لومړي ځل په تاریخ کې په سب کانټیننټ کې د جاګیرداري خاتمه په افغانستان کې شوې ده. دویم، سود چې څومره لین دینو د هغې خاتمه اعلان یې وکړو. دریم، د ښځو خرڅو خرید او فروخت چې کوم په هغې باندې پابندي ولګوله. ولور جهیز چې ورته ویلې ښي په هغې باندې پابندي ولګوله. د ښځو تعلیم چې دی عام کو او نور داسې ډېر اقدامات دي چې هغه ډېر پراګرسیو سټپس وو او د هغې پراګرسیو سټپس هغه اقدامات چې وو په هغې کې په انقلاب د افغانستان په سماج کې یو ډېر بدلونونه رالل. په لومړي ځل انسانانو دا ځان تسلیم کړل چې موږ هم انسانان یو،
یو نوی نظام ورکو، یو نوی سیستم طرز حکومت وکړو. دغه ولې کامیاب نه شو یا کم عواملو چې هغه د افغانستان جنگ طرف ته لاړو، دا خلک چې دی نو په ټوله دنیا کې خواره شو، کډې په سر شو، کډوال شو؟
دا ډېر اهم سوال دی چې د سوار انقلاب حاصلات چې هغه کال دوه درې لنو پوره شوي چې د هغې خلاف سازشونه شروع شول. په یو کال بعد نور محمد ترکۍ او د حفیظ اللہ امین چې دا انقلاب صدر چې دغه سازمانو دا غی په منځ کې سٹالینس بیوروکریسی چې دا هغه سه اختلافات پیدا کړل او چې کله دا دغه نه واپس راتلو نور محمد ترکی نو دا هغه د حفیظ اللہ امین په منځ کې کافی دغه تلخی راغلی وي او هغه بازی خلکو چې کی جی بی په اشاره باندې هغه نور محمد ترکی زکه لري کړل شو چې هغه د سٹالینس بیوروکریسی چې کم لاین هغه نه منلو بیا دغه نه بعد حفیظ اللہ امین راغی حفیظ اللہ امین هم څه تقریبا شپږ میاشتې وو چې هغه بیا په 27 دسمبر یو کم اتیا باندې هغه د روسي ټینګونو چې کله په درې امو باندې راوړېدل او ببرک کارمل په هغه ټینګونو باندې سور کابل ته راغی نو حفیظ اللہ امین هغه وجلی شو په هغه ورځو کې هم موږ دا وی چې په افغانستان کې دیرپا امن ځکه نشي راتلی چې جنیوا مذاکرات چې څوک کم سامراجي طاقتونه کوي نو هغه سامراجي طاقتونه به دغه وارنګ فیکشنز دغه مجاهدین دغه جنگ ببر خلک چې دي هغه بیرحم په خپل لغه کې پریږ دي او بیا به د افغانستان د تپو څوک نه وي او افغانستان به هم د دغه جنگیالو په رحم کرم باندې او دلته مستقل یا دیرپا امن چې دي دا ممکن نه
دا خبره مخکې شو یعنی دا تاسو چې اوس کوم نتایج تاسو چې تاسو مخکې دغه قوم ته خودلی و چې داسې نتایج برازي
په دې باندې زمونږ مختلف پیپرز راغلي دي نن هم ما سره پیپرز شته دي چې په هغه کې زمونږ دا پرسپیکټیو ورکړی و چې جنیوا مذاکرات په نتیجه کې دلته په افغانستان کې یا په دې خطه کې امن نشي راتللی او دا یو درست ثابت شوله ځکه چې افغانستان مثال د بوسکشۍ چې کوم روایتي کیل دی په افغانستان کې په هغه کې مختلف پهلوانان هغه کلاړیان هغې ته پهلوانان وایي نو افغانستان هغه بیزه ده او دا مختلف سامراجی کا امریکا دا کا چین دے کا ہغا سعودی عرب دے کہ ایران دے کہ ہندوستان دے کہ پاکستان دے دا کلاڑیان دی او دغه بوسکشی دا افغانستان په خاور باندې د سلویختو 1500 کالونه مسلسل را روانه ده په افغانستان باندې درې سامراجی جنگونه برتانیې کړی دي انګلو افغان وار 1839 نه 1842 کې دویرم 1875 نه والا دا 1882 پورې او دریم چې دی د 1919 دا یو لړۍ شوه دریم بیا د کولډ وار په نتیجه کې د سوویت یونین او د امریکې په منځ کې د 1980 نه والا د 1992 پورې بیا د 9/11 نه بعد او اوس په دې وخت کې چې کوم امریکن سامراج دی او چاینیز دغه چې دی د هغوی په منځ کې چې په دې خطه کې کوم جنگ روان دی د اقتصاد په حواله سره د لارو په حواله سره د هغې په نتیجه کې جنگ چې دی میدانی جنگ هغه افغانستان دی خاوره په دې خاوره جنگ دی خو زمونږ لکه تر اوسه پورې دې ته پرسپیکټیو نه دی چې څه کول پکار دي زمونږ مسله څه ده دې دغه ته زمونږ څنګه تګلاره ورته څنګه وکړو چې په دې خطه کې امن راشي
دخل راځم اوس تاسو د جنگونو شپږ لړۍ یاد کړې چې په افغانستان تیرې شوې اوس هم په حالت جنگ کې دی دغه چې دی نو په پښتنو او په دې سیمه باندې که د افغانستان پښتانه دي او که د پاکستان د هغې په کلتور باندې د هغې په ژوند باندې د هغې په طرز حکومت باندې کم اثرات پرې وتل کم مشکلات سره دو مخ شول
که وګورو په دې څلوېښت کاله کې پښتانه که هغه د لر دي او که د بر دي او یوازې د لر او بر پښتانه نه که پاکستان وګورو که په جنوبی ایشیا وګورو اقبال چې ویلی و کنه چې آسیا یک پیکر آبی گل است ملت افغان در آن پیکر دل است اس فساد او فساد آسیا اس کشاد او کشاد آسیا چې ایشیا چې دا 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 اوبو او د خاورې یو پیکر دی یو مجسمه ده او افغانستان چې دی دا د دغې مجسمې زړه دی که چېرته په افغانستان کې فساد وي نو په ټوله ایشیا کې به فساد وي او که چېرې په افغانستان کې خوشحالي وي نو په ټول ایشیا کې چې دی تا به خوشحالي د اقبال ځکه ویلی وو چې اقبال په خپله دو درې پیرې افغانستان ته تللی وو او هغه ایډوایزر هم سو موده کې پاتې شوی دی 1933 خو شاقه دو درې ځله تللی راغلی دی بیا اقبال چې دا خبره کوله نو ځکه کوله چې افغانستان د جنوبی ایشیا او د سنټرل ایشیا په منځ کې د یو پل کردار ادا کړی دی په تاریخ کې افغانانو هندوستان برباد کړی دی او هندوستان افغانستان برباد کړی دی وایس ورسا په تاریخ کې کو ګوري نن چې دا خلق چې وې ته لاهور د منارونه هغه خبره چې کیږي نو دا ټیک ته دا د تاریخ دغه دی خو د افغانستان ته که مونږ وګورو نو دې دواړو طرفونو ته هغه کردار ادا کړی دی که هغه د سنټرل ایشیا دی او که د ساوت ایشیا دی، د یو پل کردار یې ادا کړی دی. په مستقبل کې مونږ دا وینو چې په دې خطه کې که امن راځي نو هغه د افغانستان په دغه سره راتلی شي، لاره باندې راتلی شي، او که افغانستان کې امن نه وي نو په جنوبي ایشیا کې امن نه شي راتللی. او د جنوبي ایشیا امن چې دی هغه د افغانستان د امر سره تړلی شوی دی، د هغې د ثقافت سره، د هغې د تاریخ سره، ځکه چې د ډیورنډ دا کرخه چې ده دا مصنوعي کرخه ده، څنګه چې د ریډ کلف لاین چې دی مصنوعي کرخه ده، څنګه چې لاین اف کنټرول یو سامراجي کرخه ده، څنګه چې د میک موهن لاین په څلورو سامراجي لاینونو کې مونږ ژوند کوو پاکستان خلک، او مونږ بیا هم وایو چې مونږ آزاد یو. نو دغه شان که دغه کرخه ده او که دا کرخه ده، که د مشرق ده او که د مغرب ده، دا سامراجي کرخې دا به ورانول پکار وي، او د برصغیر سوشلست فیډریشن جوړول به پکار وي.
اخرنۍ پوښتنه کوم قدرمند اورونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ او نن مرکه چې ده زمونږ د غوپران احد وکیل صاحب سره د چاغې چې دی، نو د دې منطقې د پښتنو د افغانستان د پاکستان د دې په امور په دې باندې پوهان دی. اخرنۍ پوښتنه کوم د دې مسلو اوس حل څه دی؟ تاسو پښتانه اوري په لرو بر کې تاسو اوري پښتنو له څه پکار دي چې هغه پر امن شي، هغه د دې ژوند په دې بهیر کې شامل شي، د ترقی یافته ملکونو سره شامل شي؟
لومبه خدای دې چې پښتنو ته پکار دي چې لکه سیاست دې زده کی. سیاست زمونږ ضرورت دی، خواهش نه دی، داسې مشغله نه ده، دا صحابي نه ده چې په سیاست ځان پوه کړي چې دا سیاست مونږ کوو د چا دپاره کوو، د کم هنر دپاره کوو. هر قوم کې مونږ زمونږ دا موقف دی، واضح موقف لرو چې په هر قوم کې دوه طبقې، امیر او غریب، حاکم او محکوم، جابر او مجبور، او دا په ډیورنډ د کرښې نه اخوا وګورو که دېخوا وګورو، زمونږ غربت شریک دی، زمونږ تاریخ شریک دی، زمونږ مذهب شریک دی، زمونږ ثقافت شریک دی، زمونږ ډیر شاندار تاریخ دی، هغه شریک دی. نو زمونږ ژوند، زمونږ خوشحالي به هم شریکه کیدی شي. د افغان وطن او زمونږ د وطن یو شان ژوند جوړک دی، یو شان تاریخ لرو. په کار د چې ځان په خپل مرام باندې پوه کړي چې زمونږ مرام څه دی، زمونږ جغرافیا څه ده. یو خو پښتانه تر نور نه دي پورې په خپل جغرافیایي دغه باندې واضح موقف نه لري چې د امونه تر اباسینه پورې، د بولانه تر چتراله پورې، که د ډی خانه تر کوهستانه پورې، په دې باندې کلیئر نه دي. بیا غواړي سه پاکستان کې دننه غواړي ازادي غواړي، که نه د پاکستان د فیډریشن نه جدا ازادي غواړي، نو په دې باندې پښتانه مشران کلیئر نه دي. دریم که فرض که د پښتنو قومي وحدت جوړ شي، نو آیا په دې علمګیریت په دې دور کې یو خود مختار قومي ریاست خپل وده کولی شي او که نشي کولی؟ ځکه مونږ بنگلادیش مثال زمونږ مخې ته دی، زمونږ مثال د زلنسکي د یوکراین مثال مخې ته دی. نو په دې علمګیریت دور کې مونږ وایو چېرې یو قومي ریاست هغه وده نشي کولی.
ډیره مننه غران احد صاحب. قدرمند اورونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ او مونږ نن تاسو راوستې د ثور انقلاب په اړه باندې یو سیمینار دی چې پای کې چې د ګڼ شمېر سکالران پوهان درجه مشوي دي او په دغه باندې بحث کوي. دلته وخت شی ورکونډې شانتې کې دمه کې چې تاسو سندره واورئ، د مې نه وروسته هم په دغه موضوع باندې بحث کوو. مونږ سره اوسئ.
چلوټلې زدا هر ډول قارون يم، زمالو یا ګنا دادا چې پښتون يم، زمالو یا ګنا دادا چې پښتون يم. بدنام کړې چې د هر جبر قانون يم، بدنام کړې چې د هر جبر قانون يم، سمالو یا گنا دادا چی پختون یم، سمالو یا گنا دادا چی پختون یم، سمالو یا گنا دادا چی پختون یم. خرچ کړي مخبلو رهبرانو د وختونو په بیرحمه دلالانو، په مخمخ یم وهلې غاصبانو، چې حالاتو په دار کړي نن پرون یم، چې حالات بدار کڑے نن پرون یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم پل کور کی بے کور پات شوے پات شوے سولرم خو یم بی زورا پات شوے پشت مور کی امبی مور پات شوے داچ ہر وقت دخ پل دان پل تن یم داچ ہر وقت دخ پل دان پل تن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم
قدرمند اردن کې اوزل بیا هر کله زو نیاز احمد خان يم د سوات نتا سو مخامخ يم او څنګه چې تاسو اوري د سور انقلاب پاړه باندې په سوات په سلب کې او د دستور روانه ده په دغه دستور کې د سیمه د ملکن ډیویژن د سوات او د بلابل برخو په هاند غلي دی او پښتنو ترافیخ مسلې ستونزې د غوی په سیاست د غوی په معیشت او د غوی په نن سبا چې کوم مسلې دی په غوی باس کې خاص کر افغانستان کې چې کوم حالات روان دي کوم حکومت ته طرز باغی باندې هغه چې په جنکو په تعلیمونو بندیزونه لګیدلي د خزو په تک را تک بندیزونه او دغه رنګ ګڼ شمېر مسلې په غوی باس کو دغه پروګرام کې چې د ډاکټر همدرد یوسفزی موجود دی د شنګلې سره بیسیک تعلق لري په د پېښې په لحاظ سره چې د ډاکټر دی بلها کتابونه لیکلي په نظم کې لیکلي په نثر کې لیکلي افسانې هم لیکلي دي او بیا چې دی نو د سټڈی سرکل چې دی په پښتنو کې په زده کوونکو سره په غوی باندې هم باس کې ډاکټر صاحب سلامونه
وعلیکم السلام په خیر جی تاسو
ډاکټر صاحب تاسو پروګرام وګتو هم او ګورئ هم لومړی پښتانه زما صرف دغه دا چېره د تیرو دیرشو کالو څلوېښتو کالو پښتانه که د لر دي او که ببر دي هغه په تکلیف کې دي هغه په اپریشنونو کې دي هغه په جنګونو کې دي بیا افغانستان که موږ والو هغه ډېر متاثره دی خو د دغې اثراتو نه چې دی نو د خیبر پښتونخوا کوم پښتانه چې دي پېښور شو سوات شو دا هم محفوظ نه دي پاتې شوي بیا که موږ لاړ شو کوټې طرف ته هغه پښتانه محفوظ نه دي نو د دې تاسو بنیادي وجه څه ګڼئ چې ولې پښتانه دومره اغېزمن کړی شوي دي یا اغېزمن دي یا ناقلاره دي
نو د دې خو بلاش ډېر شی وجه کېدای شي او د بده مرغه د پښتنو د ټولو نه غټه مسله د هغو د چې کم د ځمکه چې په کم ځای کې ده هغه سټریټیجیک موقعیت چې ورته وایي نو هغه په داسې ځای کې ده چې هغه ټول عمر چې دی د جنګونو یو مرکز پاتې شوی دی موږ چې څومره تاریخ ګورو لکه دلته کې د انګریزانو سره د افغانانو جنگونه بیا وروستو او پاتې شو وروستو د 1500 کالو کیسه د 1500 کالو نه مخکې چې کوم افغانستانو شاهي نظام والته کې د ظاهرشاه د دور نه وروستو سردار داود او د سردار داود معنی بیا کودتا وکړه نور محمد ترکی دلی او د ثور انقلاب هم په دغه نوم باندې یادیږي د ثور انقلاب بدمرغي دا وکنه چې انقلابونه چې دي هغه کودتا ته خو انقلاب نه وای کنه انقلاب د پاره خو ذهنونه جوړول وی فکرونه جوړول وی غزمکه جوړول وی خلک جوړول وی چې شاته ایديالوجي هر څه وی خو چې لاول نو دا ذهنونه جوړ شي د ذهنونه جوړېدو نه پس چې د بیا انقلابونه چې دی هغه راتلی شي هغه چې هر قسمه انقلاب وي د افغانستان ټولنه بیخي د انقلاب ته جوړه نه وه یو خالص قبایلي ټولنه ده اوس هم ده او چې دا سوچ کوو چې نن د 1500 کاله مخکې به څومره قبایلي ټولنه وه هغه نو په هغې کې داسې یو څیز راوستل او بیا یو طرف ته ټوله نړۍ چې د هغه د دې په خلاف باندې هغه پیټرو ډالر والا چې کوم دغه وه په نامې نه وه هغه دلته کې شروع شوه د جهاد په نوم باندې او په خپله هغه انقلابیان چې کوم وو نور محمد ترکی ډېر ښه ناولست هم وو د پښتو ډېر ښه رایټر هم وو او د هغې نه وروستو بیا حفیظ الامین دلی ډاکټر نجیب صاحب دلی د دې چې ببرک کارمل د دې په منځ کې خپل هم اختلافات څه د دې خپل وو څه پکې پیدا کړی شو او هغه انقلاب هغه شان ټینګ ونه ساتلی شو انقلاب ټینګ ساتل د هغې دپاره ممکنه هم نه وه ځکه چې یو طرف ته ټوله دنیا وه او بل طرف ته چا چې د انقلاب دپاره دې استعمالول د هغې په نیت باندې هم شکو چې روس هغه شانتې مرسته د دې سره چې دی نشو کولای. نو داغه په بنیاد باندې دلته کې جهاد شروع شو، جنگ شروع شو، د افغانستان د ټولو لارې د شپږ سوه کیلومتر بارډر دی د دې پاکستان او د افغانستان په منځ کې دا ټول کولاو شو، او دا ټول افغانان چې نن ډېر بیسرو سامانای کې واپس لګلې کیږي، دا خودي خلکو دلته کې راوستي، دلته کې کیمپونه جوړ شو، تاسو ته یاد دي ناصر باغ کیم، د جلوزو کیم، د کچګړې کې چې کم کیمپونه، او باقاعده د دې د پر دلته سکولونه جوړ شو، خوانځي جوړ شو، تر دې چې پوهنتونونه هم جوړ شو. او دغه پوهنتون عجیب خبره ده چې دغه پوهنتونونو نصاب چې دی هغه په نبراسکا یونیورسيټي امریکا کې چې دا جوړ شو، او دا هغه کنټینټ چې اوس هم ریکارډ باندې موجود دی، تاسو ګورئ نو پټه باندې ټوپک او په میم باندې مجاهد داسې غونتی. نو دلته کې دغه یو ایدیالوجي چې دا خوره شوه، خاوره د افغانستان استعمال شوه، جنگ د روس او د امریکې او نو روس هم هغه په خپل ځای باندې قائم دی، قسم مات شوی دی. خو نن د ننني افغانستان نو روس تاسو ګورئ چې څومره ماسکو او کابل کې د ځمکې او اسمان فرق دی، نن هم امریکا هم په خپل ځای باندې هغه سوپر پاور ده، او افغانان هغه شانتې خوار وزار درد په در او کډه په سر دي. او افغانانو د دینه دا خبره ایزده نه کړه چې دغه خلکو چې نن ماته پاغه وخت کې مجاهد ماجر وي، بیا زه مجاهد شومه، بیا زه د دې سټریټیجیک لپاره بیا زه طالب شومه، او نن زه خوارجم.
اوس پښتانه کې دا توان نشته، یا پښتانه کې دونه پوهه نشته چې هغه د دغه تاسو په وینا چې هغه دغه بیرونی قوتونو یا د بیرونی خلکو دغه علاقار شو یا هغه په خپل لپاره استعمال کړ، دونه توان نشته، دونه پوهه نشته، کنه نور څه وجوهات هم د دې دي.
د پښتنو د ټولو غټه بدمرغي دا ده، لکه کومګ دلته کې ګورو داسې هم نه ده چې پښتانه د سیاست نه ډېر لري پاتې شوی دي، یا مطلب د په سیاست باندې پوه شوی نه دي. خو څنګه چې د ازمکه چې د جنگونو لپاره استعمالې ده، دلته که پرس کومګ د خدای خدمتگار ته لیک د باچا خان بابا د غسل کلن بهیر ده، دغه وګورو په هغه وخت کې، یعنی په کال 1923 کې باچا خان بابا دلته د پښتنو لپاره د پښتون میگزین چې لري سٹارټ کړی. تاسو سوچ کوئ چې په 1923 کې د پښتنو علمي سویه څنګه و، لیک لوس پیسې څنګه و، یا په دغه اغینا بیا لګ ډیر مخ کې وته کله مخ کې په کال 1922 کې باچا خان بابا په ټوله صوبه کې سکولونه خوانځي پرانځي. یعنی باچا خان بابا چې کم د انقلاب فلسفه و، هغه هم دغه و چې خلک په هول د غوزینونو روخانه کول. او د خو مسله دلته کې دا د تاسو سوال تر ازمه چې لکه پښتانه بیا ولې د دومره خوار وزار شون، پښتانه بیا خوار وزار په دې باندې شو چې پښتانه باقاعده په تور باندې چې دغه سیاسي حمل نه لری پاتې کړی شو. کدا سو د جغرافي هم ګوري تر وس وس پوري چې د کم چې د زمنګ د دفاعټا ایریا وا ایکسپارټ چوت وس منګ یو باجوړ نه تر وزیرستانه پوري دا سیمه داسې و چې د خو په پرزونو دلته کې سیاسي پاکستان پولیټیکل پارټي اکټ نو نافذ دا وس وس یو کال شو چې نه نافذ. نو دغه خلک خو د سیاست نه بيخي به خبر، بیا چې کوم د نوري سیمه وینو په دې کې د یو پارټي په نوم باندې د بل پارټي په نوم باندې څنګه چې مینیپولیشن کوي ریاستونه یا سټیټونه د خپل مفاداتو لپاره. نو پښتانه چې دی کله د یو چا پسې منډې وهل، کله د بل چا پسې منډې وهل، او هغه سیاسي شهور او هغه سیاسي پوهه چې د هغې کې هغه شانتي را نخله، دی اونه پیژندلی شو چې زمونږ د خیر ښېګړې یا مونږ په چا باندې اعتماد وکړو. هغه خلک داسې نه و چې نه موجود، ډېر خلک داسې و چې موجود نه و، بلا شی خلک موجود و. د باچا خان بابا په شانتي لوړ دنګ مطلب د علم او د پوهې په لحاظ سره، د لیډرشپ په لحاظ سره چې هغه مونږ د عالمي د نړیوالو سیاسیانو سره چې دی هغه مونږ کمپیر کولای شو. خو د اعتماد پوغدانو او دغه اعتماد پوغدان په پښتنو کې اونو خو پیدا کړی شو.
استاد خبره خپل ځای، خو سوال اوس دا پیدا کیږي کنه، تاسو چې افغانستان شو یا چې د بخاري قبایلي سیمې شوې هغه د سیاست نه پاتې کړی شو، یا لوی قوتونو هغه نړیوالو قوتونو خپل دغه د پاره استعمال کړل مقاصد لپاره، اوس کومه راشو پاکستان ته، په پاکستان کې چې د سلور کړو پښتانه دي، خیبر پختونخوا سیمه ده، او بیا چې د بلوچستان په سیمه کې دي، وسو وس وس وایو چې دلته پی ایس ایل چې ده د کرکټ لوبي چې ده په لاهور کې کیږي، د خیبر پختونخوا نه 100 کیلومتر لري، هلته کې چې ده نوی کال دستوري کیږي، هلته کې چې ده د تجارتي میلې کیږي، خو دغه د خیبر پختونخوا ته چې راشي دلته اپریشن کیږي، دلته جنگي الوتکې چلیږي، دلته چاودنې کیږي، دماکي کیږي. نو دا خلک پاکستان سره دغه 15 کال پاتې شونه دوه کې پوه رانله دوه په دغه ترقی بهیر کې چې دینو نه دي شامل.
بالکل دا سم سوال دی تاسو، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو د پی ایس ایل، نو لکه زما چې څومره یاد شي نو د انټرنیشنل کرکټ چې پیښور کې ارباب نیاز سټیډیم کې چې اخیرانه میچ شوی دا په 2006 کې شوی دی، یعنی 19 کاله تیر شو چې د پیښور سیمه کې بیا انٹرنیشنل کرکٹ نه دی شوی او د هغې په بل طرف ته چې مونږ ګورو دلته دا جنګونه او دا فسادونه او دماکي او دا بدامنی او داسې ده نو دغه بدامنی او دا سیزونه چې دا د یو خاصې منصوبې په تحت باندې یا د ریاست و ته خپل ضرورتونه وایي یا څه ورته وایي هغه سټریټیجیک په طور باندې استعمالیږي او دغه په دې وطن کې په دې فیډریشن کې چې د فیډریشن د خلکو د دې ریاست سره چې کومه معاهده کړې ده هغه د هغې کې دغه ته چې مونږ سوشل کنټریکټ وایو او د دغه سوشل کنټریکټ غټ سیس چې وي هغه کانسټیټیوشن وي په کانسټیټیوشن کې چې مونږ ګورو د کال 1903 چې کوم کانسټیټیوشن دی د امینډمنټ وروسته وسوم په هغې کې د دې ټول حقونو چې دی هغه ضمانت شته خو هغه کانسټیټیوشن ته خلک په کم نظر باندې ګوري د پرویز مشرف په شانتي سړی وای چې دا مطلب د کاغذ یو ټوکړه د ډسبین ته واچوي نو په خپل دغه خلک د سوک چې د ریاستي مشينري چلی هغه خلک چې دی هغه دا نه غواړي چې دلته کې چې دی واړه قانون ته چې دی هغه ته دی حقوق حاصل شي هغه ته دی ازادي حاصل شي او د جنگي اقتصاد چې دی هغه ته وده ورکړي شي
قدرمن اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې او ډاکټر همدرد یوسفزی ما سره دی هغه د پښتنو په مسلو په ستونزو په دغه پروګرام کې شریک دی سور انقلاب او هغه باندې موږ سره بحث کوي خلیله پښتنه ډاکټر صاحب تاسو را کوم او څه چیرې واستدې مسلو حل څه دی پښتانه به کله د ترقې په بهیر کې شاملېږي کله به هغه چې دی نو هم دغه ژوند تیر کی او پر امن تیر کی او دغه ژوند معاش دغه تعلیم دغه ترقې هم شامل شي
نو دا د سیده چې لکه زموږ د پښتنو دغه بدمرغۍ چې دي لکه ډېرې مودې نه دي او بیا د قانونو په ازادۍ کې د هغو د حقوق په ګټلو کې شپېته کاله اویا کاله خو موږ ته ډېره موده ښکاري خو لکه دا ډېره موده ای نه تاریخونه موږ ته دا ښیي چې دا ډېره لږه موده ده نو پښتانه چې دی د دې د حل لاره چې ده صرف او صرف یوه لاره ده هغه چې دی هغه سیاسي کېدل دي یعنی سیاسي شعور او سیاسي پوهه چې دی په دې کې راوستل دي او د دې د خپل خلکو باندې د اعتماد چې دی هغه زیاتول دي یا دلته کې چې څومره هم خلک سیاست کوي هغه خلک چې دی هغه د خپل نریټیو قسم د هغې نریټیو یا د هغې بیانیا چې ده د هغې سره وسایل نشته د هغې سره چې دی ټی وي نشته ریډیو نشته نشریاتي ادارې نشته چې هغه خپل فکر وکړي خو که بیا موږ وګورو نو د مایوسۍ ځای بیا هم نه دی لکه چې په تیرو سلو کالو کې هم موږ د دغه فکر سره د دغه سوچ سره د دې سره تر نن ورځې پورې چې دی را ورسېدو نو مطلب لزما خپل خیال ده چې لکه د سیاست نه بغیر د دې بل هیڅ لیولاره چې دی اغه نشته ده نو مایوسی نه د پکار پکار ده چې موږ خپل ینګ جنریشن کې لکه څنګه چې موږ سټڈی سرکل کوو د خپل طالب علمان چې دی ځان سره کینو ور سره خبره کوو د هر سړي مطلب د خپل وسه پورې یو وسته اغه چې دی اغه کوي او دغه خلک دغه سمې لارې ته راوستل دي
ډیره مننه قدرمند ورکو دا ډاکټر همدرد یوسفزی چې دی د سور انقلاب په اړه باندې سیمینار کې ګډون کړو او دی چې پښتنو په مسالو راپیخو مسالو او بیا د راتلونکي وخت په اړه باندې خبرې تر وکړي پروګرام به روان دي وخت کې شوی ورکوټي شانتي کې دمه کې تاسو خسته سندره اوري په دغه موضوع باندې به بحث رواني موږ سره اوسئ
دا کندوالې نړلې پریدم درڅخه مور رخصت را کاوا زم درڅخه موری رخصت را کا وزم در چخا زان تر قیامت بی لوم در چخا موری رخصت را کا وزم در چخا موری رخصت را کا وزم در چخا
خوشیږي لمایو مستی غزنګیږي هره لکه کوثری بناتیږي هغه نړیل نعمتو ټکدا املا سلول شودو ټکدا مپسی نفوری مر گئی تللائی فقوالا میدا جنت گٹھلائی فقوالا میدا جنت گٹھلائی فقوالا میدا جنت گٹھلائی دا کوند مود چاته پریږدی هغه رنزور خورد چاته پریږدی هغه مشمرور بدی وری لملګې دنړی دړی کورد چاته پریږدی سمولوی ساده زلمیان غولوی څوک جنت مان غولوی چتا جنت توڑی پخپلن زی منگ غولوی او کخپل زان غولوی ستا مولوی دی خپل ایشون کوی دی خارجان و عدتون کوی کئی زامن دی کئی زوانی لوری خارج کے تعلیم نہ کوی زو ید بلد پارا زان موجنا اخ پل جماعتی مسلمان موجنا زل مرکی دی پوی جران موجنا رات لولگی ماشمان موجنا رات لولگی ماشمان موجنا رات لولی گی ماشومان ماشومان
قدرمن اوردونکو زل بیا هر کله زنیاز احمد خان یم د سوات نه تاسو ته مخامخ یم دلته په سوات پریس کلب کې وینګوره کې یو دستور د سور انقلاب پای کې چې دنو مشران ناستي پای کې چې دنو سکالران ناستي په هن ناستي او په پښتنو تر اپیخو مسلو باندې باس کې د افغانستان په مسلو باس کې په پاکستان کې چې کوم پښتانه دی باغی باس کې او په دغه پروګرام دستور کې چې دنو ډاکټر عثمان الاسیار هم موجود دی هغه هم چې دنو په دغه باندې باس مو کو خپل خبرې مو کړې خو د مشال ریډیو سره خصوصی مرکه کو ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه تاسو وخت راکو
مننه تاسو هم ډیر زیاته مننه چې زما غږ خلکو ته رسوي
ډاکټر صاحب هم باس دغه روان دی تیر دوه درې کسانو خبرې مو کړې پښتانه د تیرو څو لسیزو راسي هغه چې دنو په تکلیف کې دي په مشکل کې دي په جنگونو کې دي هغه یو کس پکې خبر وکړه چې درې پیړو کې چې دنه په جنگ کې دي او په درې پیړو کې جدا جدا شکل کې وو اوس چې دنه په یو نوي شکل کې هغه پښتانه په تکلیف کې دي په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دنیا ته قبول نه ده او چې دا سخت دریځ ډله ده دغه د جنکو په تعلیم پابندي ده د جنکو په غږ پابندي ده په ټي وي جنکې نشي راتلی هغوی کتاب نشي لیکلی اوس دغه مسلو تاسو مختصر ده وایي چې افغانستان یا د پاکستان پښتانه چې دي دې ستونزو ته دې طرف ته څنګه راغلل ولې راغلل دغه بنیادي وجه څه ده
دا ډېر زیات بنیادي سوال دی او د دې په شا چې کوم عوامل دي نو په هغې کې د عالمي قوتونو کردار چې دغه ډېر زیات اړین دی ډېر مهم دی کې د افغانستان یا د پښتنو دا ټوله سیمه چې ده د دې ستراتیژیک پوزیشن او د دې مدني وسایل او ورسره د دې دغه چې دی افرادي قوت دا درې ورنه ټرایانګل چې دی دا په دې منځ کې ډېر اهم کردار ادا کوي زمونږ په ټول تاریخي تناظر کې وګورو هغه د سکندر یونانی نه راواخلي او د موجوده امریکي یلغار پورې یا د چین او امریکې چې کوم موجوده دغه دی په منځ کې نښتی دي یا د روس چې کوم د امریکې او د روس په منځ کې کوم سوړ جنگ و د سرمایه دارۍ او د سوشلیزم دا ټول عوامل په دې خاوره باندې دلته کې په عملی شکل کې راغلي دي. ظاهر ده چې کم فکرونه او کم نظریات دلته کې د هغې د امپوز کولو کوشش شوی دی، نو هغې ظاهر ده په دې باندې اثرات پرېښې هم دي. اوس په دغه تناظر کې پښتانه بیا د دغه نظریاتو نه څه شعوري طور متاثره شوي دي او څه د بالادسته قوتونو په جبر ښکار شوي دي. نو که په هغې کې لکه موږ دا موجوده نننۍ دستوره چې د کوم ټایټل باندې ده ثور انقلاب، نو ثور انقلاب یقینا چې د هغې کم فکر و یا د هغې کمه جذبه وه، نو هغه ډېره زیاته مثبته جذبه وه چې هغه په قام کې یو مترقی انقلاب راولي که نه. خو د بدقسمتۍ نه هغې ته زمینه هغه شان جوړه نه وه چې هغې د یو قبایلي سوسایټۍ هغه شانتې تجزیه ونه کړی شوه چې کومه د زرګونو سوونو کالو نه را روانه وه او یکدم په هغې باندې دومره لوی انقلاب راتلل و چې په هغې کې بیا چې هغه خو نړی انقلاب و چې په هغې بنیاد د قتل په بنیاد کېښودی شو چې سردار داود غوندې کې سړي چې د هغه ډېره زیاته په هغه وخت کې یو آیډیل شخصیت و د هغه قتل بلکې د دې حده پورې چې په زانګو کې واړه ماشومان هم په هغې کې قتل کړی شو، نو هغه انقلاب د دې وجې نه متنازع شو سره د دې چې بیرونی قوتونه هم په دې کې شامل و بلکې د پاکستان ریاست او په هغې کې خصوصي کردار چې کوم ادا کړی نو هغه عرب سټیټس ادا کړی دی چې هغې بیا دلته کې د داخلي انقلاب چې دی د سوشلیزم په نوم باندې هغې ته هغې د مذهب خلاف یو رنګ ورکو او په هغې کې د یو جهادي عنصر را پیدا کړو چې په هغې کې امریکې نن اعتراف وکړو دوه څلوېښت کاله پس چې دا جنګ مونږ د مذهب په نوم باندې په خپله دغه کړی دی سپورټ کړی دی که نه. حالانکه ولی خان او دغه خلکو په هغه وخت باندې کړو چې یاره دا د دوو قوتونو ترمنځ جنګ دی، دا قامی جنگ دا د قام داخلي مسله نه، دا امپوز شوي سیزونه دي که نه. بدقسمتۍ دغه سیزونه تجزیه نه کړی شو او په هغې باندې داسې انقلابونه چې هغه دومره زیاته لیبرل سوسایټۍ طرف ته واړولی شو چې د ګګرې او د یو زوړ دغه چې دي د روایتي جامو په ځای باندې تا پورنس کرټ ور واچو، نو هغه سماجي اقدار او تهذیبي رویې په نظر کې ونه ساتلی شوې. ځکه پښتانه چې دي د هغې ورځې نه چې هم دغه انقلاب چا کړو، نو هم لکه نور محمد ترکی ډېر لوی سکالر و هغه د پښتو وړمبی ناول لیکلی دی، هغه بلا نور ناولونه لیکلي دي، دانشور و. خو هغه سړی د چا د لاسه قتل شو؟ د خپل شاګرد حفیظ الله امین له لاسه. بیا حفیظ الله امین چا لرې کو؟ هم دغه ببرک کارمل، دا ټول کمونیستان وو، په دې کې بل څوک نه و، دا بیرونی خلکو نه دي لرې کړي که نه. نو دا د داخلي انتشار د وجې نه په دې کې د پښتنو خپل ذهني حالت چې دی چې هغه اویر نه دي په دې باندې چې هغې د خپلو مسلو پوره ادراک وکړی شي. پښتانه پکې زیات قصوروار دي په خپله.
ټیک ده قدرمندونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې او ثور انقلاب په اړه باندې په سوات پریس کلب کې دستوره ده پای کې باندې بحث کوو او سره ډاکټر عثمان اولسیار دی چې هغې په ټپک کې سیاسی رنگونو په اړه باندې پی ایچ ڈی کړی ده په دغې باندې او ښه پوه کس دی او په دې سیمه کې چې دی نو د پښتنو دپاره هرې ځلې کې افغانستان ته هم تللی دی او کراچۍ پښتنو سره میلاو شوی دی او د خیبر پښتونخوا پښتانه چې دي نو هغه د هغه ملګري دي. اوس پوښتنه کوو عثمان، دغه تاسو چې کومې خبرې وکړې په دې بحث هم وشو، اوس افغانستان یا پښتانه پښتانه ولې دونه چې دی نو د نشیب و فراز یعنې پورته او لاندې پورته او لاندې پورته او لاندې رالل؟ که هغه لول که لاړ شو موږ تاسو تاریخ باندې ذکر وشو نور مشرانو په بحث هم وکړو چې اسلامي نظام بیا روس نواز نظام بیا چې دی نو د عرب یعنې مجاهدین نظام بیا دوباره امریکا راتلل د هغې چې دی نو نظام اوس یو بل نظام کې دي، دا ولې څه وجه ده چې دا پښتانه پوهه نه دي، علم ورسره کم دی، په سیاست نه دي پوهه، په کاروبار نه دی پوهه، د دنیا سره په لین دین نه دی پوهه، څه وجه کېدای شي دغه بیا دا دونه نشیب و فراز چې راغلی؟
ظاهره ده دا کم نکات چې تاسو ویم دغه ټول پکې شامل دي. د پښتنو خپلو مسلو ته د ادراک مسله هم ده، د پښتنو د نظریاتي اساس مسله هم ده، د ریاستي جبر مسله هم ده، د اقتصادي او تعلیمي کمزوري مسله هم ده. لکه دلته یو مشر په خپل سپیچ کې د عدم تشدد خلاف خبر وکړه چې یاره پښتنو په ټول تاریخ کې عدم تشدد نه و، نو باچا خانه د عدم تشدد ورو دای بد کړي دي که نه. نو ضرورت هم دغه سیز محسوسیږي چې کم نه وي، دا ډېر عامه خبره چې په ټول تاریخ کې عدم تشدد نه و، ټول عمر پښتنو جنگ کړی دی، تعلیم یې نه دی کړی، ټول عمر پښتنو جنگ کړی دی او اقتصاد یې نه دی مضبوط کړی، ټول عمر پښتنو جنگ کړی دی، خپل کیسې نه دی پیژندلی، او جنگ یې چاله کړی بل دی کړی دی او د جنگ حاصلات یې سره وړي دي هیڅ نشتی. نو دغه وړمبی سړی چې هغه راغی دې قوم ته وویل چېرې ته نه یې نر، ته غیرتی نه یې، ځکه چې دا کم ټوپک ستا په لاس کې دی، نو ته چې په دې جنگ کې نو ته هغه جنگ د بل د کار کاز دپاره کوې که نه. نو دغه زموږ د پښتنو بنیادي مسلې چې دي هغه د خپل قومي سوال او د خپل قومي کیس د ناخبري ده. بنیادي سیز دا دی چې تر څو پورې لکه زمونږ د انقلابي ملګرو دا یو رجحان و چې هغه به په روس کې د هرې کوڅې نه خبر او د خپل ګاونډ نه به نه و خبر، هغه د روس د هر دغه نه خبر و، د لیبر تنظیمونو نه هغه خبر و، او هغه د خپل سیمې د معدني وسایلو نه نه و خبر. نو دغه بنیادي خبرې دي چې هغه د خپلو مسلو ادراک او بیا د هغې دپاره ستراتیژي چې دې دپاره ستا ستراتیژي څه ده او ستا ډایرکشن څه دی د سیاسي عمل، خیالی او تصوراتی خبرو باندې جوړ هم نه کیږي، سیاست هم نه کیږي. دا باقاعده تنظیم غواړي، باقاعده ترجیحات غواړي او دغه لپاره خپلې تګلارې غواړي.
اوس په موجوده حالاتو کې چې پښتانه تتر بتر دي، یعنی یو خوا بل خوا دي، یو د پاکستان هم چې دینه د افغانستان سره هغه اړیکې هغه شانتګني څنګه چې مخکې دي خلکو ته چې دینه تاسو مهاجر یې، موږ انصار یو، تاسو زمونږ مېلمانه یې، موږ تاسو قربانه یو، اوس یې په کومه طریقه باندې وباسي هلته کې چې دینه هغه هغه نه قبلی افغانان هم نه قبلی چې دا په پاکستان کې لوی شوي دي او مطالعه پاکستان یې ویلی دی. اوس په دې حالاتو کې پښتنو رسه په کار دي چې دغه جنګونو نموزي او د دې ژوند په دې بهیر کې شامل شي.
نو دا ظاهره ده د انساني تاریخ یو ډېره ناوړه او ډېره عجیبه المیه ده چې کم خلک ستا د خپلو مفاداتو دپاره په هغې تا د فنډنګ کېدو، په هغې تا ته اسلحې راتلی، په هغې تا ته ټرینینګس درکول او تا ټول د ستا اقتصاد ټول د هغې په سر روانو، نن ستا هغه چې ستا مجاهدین او ستا هیروز تا به په خپل دفترونو کې د هغې تصویرونه لګول، نن هغه ته په دیګو وباسې که نه. دا خو د انساني تاریخ المیه ده او پښتنو له هم په دې باندې سوچ پکار دی چیرې دا عمل سبا زموږ سره بیا کیږي، لکه دا کم چې نن هلته دلته روان دی دا بیا کیږي زموږ سره هم، دا د پاکستان د حکمرانانو دپاره هم دا ډېره لویه دغه ده د سوچ خبره ده چې پرون تا د امریکې دپاره کم خلک هیرو کړي وو، نن ستا کردار څه دی په نننی جنگ کې د امریکې او د چین په داڼو په منځ کې د پاکستان پوزیشن اوس هم نه دی واضح. او لکه تاسو پرون وکتو چې د فلسطین دپاره کم ټول ملک جام او اړتال او شټر ډاون او په هغې کې هم په دغه ورځ باندې د فلسطین رهنما د هند په مرسته کې خبره کوي که نه. نو دې ته په خپل کردار باندې سوچ پکار دی چې یاره دغه کردارونه که دغه کیږي دی د وړو قومونو حقونه نه مني، دیو قومونو ته په خپلو وسایلو اختیار نه ورکوي، دیو حقیق خود درادیت نه مني، دیو جبر او ظلم او استحصال نه بندی، نو بیا ډېر زر ده چې لکه دا ریاست هم د منځه لاړ شي، ځکه چې دا په مصنوعي پایو ولاړ دی که نه. دغه مصنوعي پایې نه چلیږي دغه پورې چې څو پورې دیو دغه سیزونه
پاکستان پالیسي یا د دې منطقې د پښتنو دپاره، اوس د افغانستان د پښتنو دپاره څه وایي چې هغه هم په دغه کې شامل شي.
د افغانستان د پښتنو بنیادي خبره دا ده چې هغه د دنیا د بهیر نه ډېر زیات وروسته پاتې دي، بلکې هغه په مخالف ډایرکشن کې روان دي که نه. نو تر څو پورې چې هلته کې د بیرونی سازشونو په بنیاد جوړ شوي حکومتونه یا د هغې په بنیاد ناست خلک دغه کړي نه پیژندلې نه، دوی خپل د تاریخي تسلسل چې دی هغه بدل کړی نه، نوي رجحانات یې نه پیژندلې، د تعلیم خاص کر د زنانو د تعلیم هغه ترجیحات یې نه واضح کړي، خپل اقتصادي پالیسۍ یې نه واضح کړي، تعلیمي پالیسۍ یې نه واضح کړي، او به دغه شان په پردو لاسونو کې لبیږي.
ډېره مننه قدرمند اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او موږ نن راوستې سوات ته. په سوات کې چې دی نو د ثور انقلاب په اړه باندې یو سیمینار دی او په هغې پوهان دي، هغې په هغې کې چې دی بحث کوي، په هغې به د پښتنو ته راپېښو مسلو باندې چې خبرې اترې کوي. دې سره وخت شوی دی ورکوټي شانتې کې دمې دمکې تاسو ښایسته سندره واورئ، پروګرام به چې دی نو روان وي، موږ سره اوسئ.
تقدیر کوي هم بس ته خپل لاس بدلون غواړو، خپل وطن په غېږ کې زندگی او سکون غواړو، زندگی او سکون غواړو، زندگی
قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هر کله تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې یو نیاز احمد خان يم د سوات نه تاسو مخامخ يم او تاسو چې دین اوري د سور انقلاب پاړه باندې په سوات پر سلب کې یو سیمینار یا یو غونډه ده پکې مشران په هان غونډې خو سره به کې ظلمي هم دي او بحث کوي د پښتنو مسلې پښتنو تر پیښ ستونزې بیا په افغانستان پښتانه دي که د پاکستان پښتانه دي په دغه غونډه کې چې دین جنید ابراهیم یو زلمی دی خبریال له پښتو ژبې خبریال له په خزان خپل ټولنیز رسنه هم لري او د دغه نظریې خاوندوم دی جنید سلامونه
مننه سر وعلیکم سلام
پروگرام تاسو واوریدو مشرانو مو واوریدو سوای چې پښتنو ته دی وخت کې کبي غټي غټي مسلې راپیخې دي کا د افغانستان پښتون دي او د پاکستان
سر مسلې خو تاسو دا په وړو کې ټایم کې دا مونږ نشو بیانولای او البته زب یو پیغام بوله رما په شارټ الفاظو کې زمانه مخ کې پوهانو خبري وکړلې
دلته خو ځلې وته سر نظر ساتي کنه ته زلمې خو پوهان دي
زما پني سر جدید چې کوم دنیا دا په اغه اړه باندې مونږ ته چې کوم نوې ټکنالوژي راځي په هغه کې مونږ ته زدکړې پکار دي او اغه زدکړې بیا د دې خاورې چې کمی ستونزې دي په اغه کې پکارول پکار دي نو مونږه بنړۍ ته شیدې یو خپې غام ورکو بل زمونږه سیاسي او سټریټیجیک پوزیشن دي چې په مونږ باندې د هر طرف یلغر دي لکه وینسټن چرچل دا خبره کړې و په 1900 کې خو شا کې چې د افغانستان یا د دې خېتې مثال دي لکه د خاورې په لوخه چې د دوو غټو وسپنې د لوخو په مینس کې نو کدا لوخي جنگي کې نو دای به ماتيږي او بیا به روغيږي نو مونږ په دې یو زده باندې اوسېګنو په کار د په دې وخت کې په افغانستان کې چې کم ګورنمنت وته نشو ویلې یا وته سټیټلس سوسايټي بوته وایو خو الته کې پکار ده چې یو جمهوری حکومت په جمهوری طریقه باندې جوړ شي، بل الته کې د زنانو د تعلیم ستونزې دی په هغه باندې کار وکړ شي، او د دې ځمکې چې کم خلک ته داغو په نظریاتو په بنیاد باندې یو سوسایټي اوار شي. دی خو زمونږ پښتانه چې دی نو دوله پکار دي چې په مزاحمتي طریقه باندې په سیاسي طریقه باندې خپل ستونزې چې دی هغه دنیا ته نړۍ ته وړاندې کړي چې مونږه د دې ستونزو ښکاریو، زمونږه په دې ځمکه باندې دا مسلې دي. نو پکار ده نړۍ هم په دغه کې یو مثبت اقدام ولري. لکه
پښتون زلمی سونه فکرمند دی چې پښتنو مستقبل د افغانستان پښتانه دي، که پاکستان پښتانه دي، که په خیبر پښتونخوا کې دي او که هغه په بلوچستان کې دي، څومره فکرمند دی
یاره سر کا مونږه 100% په دې کې وایو کنه. نو زه به وایم چې 5% زمونږ زلمی یا 7% خبر دي چې زمونږ په خیته سره واندي، باقی 95% چې کم زلمی دی هغه په خپلو مستو کې مستی او خپل لکه ټیکنالوژي خو راغلی ده خو مونږ ته پوهه نه راغلی. نو چې پوهه نه راغلی دوه دغه ټیکنالوژي او دا ټیک ټاک مونږ یې نو دا زلمی دا کارونه کوي، نشو باندې اخته دي، تعلیمونه ته ځي، په نقلونو باندې تعلیمونه پاس کوي. نو دغه خلک په دې خاورې سو کې خو په کار ده په دغه باندې زمونږ ریاست چې دی نو هغه یو ښه نصاب ولري، سیمینارونه وشي، په میډیا باندې چې دی کمپین وشي، او دا خلک ایجوکیټ کړی شي چې دا خپل
نقل راځم. اخر نه پښتنه کوم زیات نه تنګوم پښتنو زلمو ته نوې ټیکنالوژي، آی ټی، انفارمیشن ټیکنالوژي، ټولنیزې رسنۍ، دنیا سره رابطې، دغه څونه کارول پکار دي او دغه څومره ضرورت دی.
مننه سر. که وګورو مونږه نو د دنیا چې کم لس کیپیټلیسټ دي نو په هغې کې زما خیال دی چې اتا ټاپ چې کم دی نو هغه د ټولنیزو رسنیو یا د امازون یا د چې کم نور ګوګل دی یا ټویټر دی وس ورته ایکس وایو د هغې مالکان دي یا ټیک ټاک دی. نو د دې نه پته لګي چې نړۍ د دې ایپس یا د دې سوشل میډیا په قبضه کې ده. نو په کار ده چې مونږ هم په دقې سیزونو باندې خپل مسایل او خپل ګټې چې دي هغه د قام په پرمختګ کې په کار کړو.
ډیره مننه قدرمند ورګدا او جنید ابراهیم او زلمی دی خبریال دی لیکوال دی، یو بل کس موږ سره دی محسن خان موږ سره دی دم زلمی دی. دنه پښتنه کوو د پښتنو مسلو په اړه باندې او دغه سور انقلاب سیمینار غونډې ته راغلو ملګری راو خو سره لګ پیژنګلو د مشال ریډیو اوریدونکو سره وکړه.
زه محسن خان یم او زه هم په رسنیو کې ډیر اکټیو ځان ساتم، په قومي ایشوز چې کم دی په هغه باندې زه
ورسره کار کوم. د کم ځای
زه د سیدو سره تعلق لرم او دولسم کړه دې او مخکې د نرسنګ ته اراده لرم.
اوس تاسو د غونډه کې شرکت وکړو غډون وکړو با سم دغه روان دي پښتنو ته ستونزې مسلې پښتانه ډیر شاته پاتې شو په دې مخکې خبرې مشرانو وکړ دي. یو زلمی دغه ته څنګه نظر ساتي د پښتنو دغه ستونزو مسلو ته کم نظر ساتي؟
نو مسلې یو دل کې دا هر څو غن شمیر دي کم چې په شمیرل شو نو وخت په بیا ډیر پکار وي. خو کزه د اړمبې د افغانستان په خپل داو کزه د هغه خبره وکم نو د هله کې ټولو نه غټه مسله چې د جونو د تعلیم باندې کم بندیش ته هغه دا کوم وګورو نه یوازې سړینو دا یوازې د سړونو یو دغه ټولنه نه رغیږي، پای کې د زنانو د جونو هم یو پوره برخه وي. کچ د کوم وګورو کده زنانه چې ته کې دا غیر روزنه پالنه وشي کاغه تعلیم ابته شنو هغه چې کمره روان نسل دی کوم غیږي چې کوم د ماشوم باغه روزنه پالنه کوي نو هم خو شي. دا یو زه غنم چې دا یو ډیر یو سنگین یو د انساني حقوقو خلاف ورزي ده چې ته په چا باندې د تعلیمي کم دروازې ته په غوي باندې دا بند کړې نو دا یو لوی زده دغه غنم چې دم یو لوی مسله ده. اوس دا غیزي او دا باید په کار ده کنو رغوي هر څه کوي که پرده نظام کا غوي به اسلامي ټش ور کې دی لچ یو اسلام د اجازه نه راکې یا ورسره سره منو خو په چا باندې تعلیم دروازې بندول دا به باید بلکه
ډیر خوري خبره ده چې په جنو باندې زدکړو باندې بندیز نه ده په کار. زبر اعظم د پاکستان پښتون اوسه د خبر پښتونخوا پښتون محسن خان په خیبر پښتونخوا کم زلمی دی الکان دی هغه پښتونو مسلو ته ادراک شته فکر شته؟ زه چې چانه پښتنه کوم نیمه انګریزي پکې وای نیمه پکې اردو وای پښتو لوستل ول نه ورځي پښتو لیکل ول نه ورځي دغه مسلو ته سګوره پنجاب ته ګوره پنجاب صوبې ته او د خیبر پښتونخوا صوبې ته په یو صوبې کې لوبي دي تماشي دي ترقی ده انډستری ده په خیبر پښتونخوا کې جنگونه دي چاودنې دي دماکي دي اپریشنونه دي
دغه مسلو ته څنګه نظر ساتي
تاسو خدا خبر وکړه کنه چې دلته کې دا جنگونه دي دا دغه خود دین ما تاسو خبر یو کنه ریاست تسنیم سیب لیکي چې ملنګ په اخبار کې یو خبر هم زمونږ نشته ویل یرو غلم زمونږ په دړد کله خبريږي دلته کې ډیر سره روان دي خو هغه د دنیا د سترګو نه پټ روان دي یو میډیا یو شیز مونږ لکوریج نه راکې کزما به مردان کې نه کس مرینو یو زما یو چینل چې کم دی د پاکستان هغه مونږ لکوریج نه راکې د میو لو یستون زده کزه بیا راشم چې آیا ځوان نه دي نه خبر دي نه دي خبر یو ځوان د دې دغه نه دي خبر زمونږ پښتون چې دا سره روان دي سن دي روان خو هر سړی په دې کې بخت یو ورډ یو ټکی به دی بل زما لیکل هم کړیو چې دا پیمس کې دا یا دا وایرل کې دا دې ټکی زمونږ د ژوند زمونږ د ماشومان د غوي مستقبل په دا لګولې دي مونږ ته دا نه ګورو خو ټیک ټاک ټیمپلیټس ته وایرل کې ګو بسنګ بیا دې ته نه ګورو چې په کومه طریقه وایرل شو معیاري کار مونږ پرې خو دی
دا ولې دي
نو دا خو د یو خو د نصاب کې زمونږ مورنۍ جبه نشته دي یو مونږ د خپل اتلانو نه د کلتور نه د تاریخ نه مونږ لري پاتې شو یو مونږ ته پردین صاحب خو کېږي مونږ ته زما حنیب خلیل صاحب نه خو کېږي مونږ د تسنیم صاحب نه خبرېږو مونږ د خپل شاعرانو نه خبرېږو مونږ د خپل فقیر ای پی د تاریخ نه یو خبر مونږ د بل دغه نه یو خبر خو پردی نصاب را باندې ویل کېږي دغه ټولې ستونزې زه ګڼم چې د نصاب هم په دې کې ډېر لوی لاس دی چې دغه نشټوالی زمونږ د بربادۍ یو ډېر لوی سبب دی
اوس د دې حل څه دی پښتانه زلمي د دې حل څه ګوري چېرې پښتانه دې په نړۍ کې د لوی ملکونو سره ترقی یافته ملکونو سره سیال شي په دغه بهیر کې لاړ شي دغه پښتانه چې اروپا ته لاړ شي کړدی امریکای ته لاشي په ډیو ریډیو کې یا مشال ریډیو کې دغه پوهان دي ک امازون ته لاشي یا ګوګل ته لاشي تکړدی بیا د افغانستان کې او په خیبر پښتونخوا کې ولې خپل کردار نه ادا کوي د پرسه په کار دي سبا شورور کوي
نو سبق هم ضروری دی دغه لپاره خو یوازې سبق نه دغه لپاره ریسرچ بیس کار هم په کار دي زموږ وایو کنه چې کوم قانون چې تعلیم ته وکي پام هغه ټول ځان ته پنه راوې اقام د تعلیم سره سره به دي کې د اقتصاد د خد اقتصاد هم مونږ ته ضرورت دی بیا کوم وګورو نو مونږ ته ډیو سيزون ضرورت هم نشته زموږ خاور بل هاشته منه بل ها وسایل لرو مونږه که په هر قسم تاسو ګورئ زمونږ سره وبشت دی زمونږ سره ماین شته دی مینرل شته دی هر قسم شی موجود دی خو اوس دلته یو مین پوینټ دلته کې راځي چې دا به مونږ یوټیلایز کو څنګه نو په دقیق ځکه زما د کردار دا د حقیقت چې زما کردار به زه په دقیق ځکه لوبوم چې زه به دومره سبق ويم دومره بزن زه د کوم ماهر کوم چې زه به څنګه دا وکم چې زه دا چې څومره دا وسایل دا یوټیلایز کما کشر ته کې په اصلي مانو کې ما دا وسایل خپل یوټیلایز کړو نو بیا ما ته د یوې ملک د یوې کرنسی د یو سیس ما ضرورت نشته زه بل تمنه خاور لرم بدی باندې نو کومګه وګورو کوم یو وسایل سره مونږ یوټیلایز کوو مونږ ته د یو سیس ضرورت نشته ده
بالکل قدر بند اور کو دغه زلمه محسن خان او دغه مران دی جنید ابراهیم دغه وای چې پښتانه د زدکړی وکړي نوې زدکړی وکړي جدید زدکړی وکړي نو دوبه د نور قانون سره سیال شي قدر بند اور کو د مشال ریډیو مشال ریډیو کو نن موږ تاسو را وستې وي د ثور انقلاب پاړه باندې پسواد پر سپ کې او د ستورو غونډه او په کې پوهانو خبرې کړې دغه پوهانو سره موږ هم خبرې وکړي د سره چې د مشال ریډیو دغه خبرونه سر ته رسی پل قربا نیاز احمد خان ته اجازه ورکړي د الله پامان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ